د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د خبرونه د مخکخو خځو د پروګرام لپاره ځنګړې ده. په دې خبرونه کې د ختیځ ولایتونو لپاره د ځوانانو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو استازې میلمنه ده. د دې خبرونه میلمنه مقدسه احمدزی نومیږي. اغلی احمدزی څو جایزې ګټلې دي او اوس مهال یو خیریه ټولنه لري. هغې د نجونو او ښځو د زده کړې او همداراز فرهنګي برخو کې خورا زیات کار کړی دی. تاسو کولی شئ چې د مقدسې د کار او هڅو په اړه له هغې څخه پوښتنې وکړئ د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمیرو چې په څو شیبو کې به اعلان شي. خو دا هر څه له خبرونو وروسته. لومړی خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 24 ساعتو کې په هیواد کې د کورونا ویروس د 24 نویو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزرن یا پولیو ضد واکسین پیل سول او متحده عربي اماراتو نن یوه سپوږمکۍ مریخ ته ولیږله. بشپړه خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 24 ساعتو کې په هیواد کې د کورونا ویروس د 24 نویو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. رسنیو ته په لیږلې پیغام کې د روغتیا وزارت ویلي چې په تیره یوه شپه او ورځ کې 118 مشکوکې پیښې معایناتو ته لیږل سوي. د 24 نویو پیښو له ثبتېدو سره په افغانستان کې د کورونا ویروس ټولې پیښې 15503 ته لوړې سوي. دغه وزارت ویلي چې په 24 ساعتو کې 2 کسان د کورونا ویروس کابل مرسیوی او 22 نور رغیدلې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی او وایي چې که څه هم په دې ویروس د اخته کسانو شمیر مخ پر کمیدو دی، خو که خلک روغتیایي لارښوونې رعایت نه کړي ښایي دا شمیر لوړ سي. په کندوز کې د طالبانو په برید کې د ملي پولیسو او ملي اردو 8 تنه سرتیري وژل سوي دي. د کندوز د والی ویاند اسمت مرادی دغه بریدونه تایید کړي او په دې اړه یې ازادي راډیو ته داسې وویل.
شینوارو په پوستا باندې مخالفینو حمله کړې، 15 پولیس شهیدان او 3 نفر زخمیان شوي. همداشان د کندوز علی آباد ولسوالۍ او ښار ترمنځ د لوی لارې د قزاق کوڅې په سیمه کې د ملي اردو په بیزونو باندې بریدونه شوي دي چې په دې کې 3 د ملي اردو سرتیري شهیدان او 2 نفر نور ټپیان دي.
مرادی وایي وروسته طالبان پر شا تمبول سوي چې د مرګ درنم مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. او د شینوارو سیمه کې د کندوز ښار شمال ختیځ لوري ته چې موقعیت لري او د دویم امنیتي حوزې اړوند سیمه ده، د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو دوو اونیو کې د کندوز ښار په نږدې سیمو کې او دغه راز د دې ولایت په ولسوالیو کې پر دولتي ځواکونو د طالبانو وسلوال بریدونه زیات سوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګزرن یا پولیو ضد واکسین پیل سول. دا خبره د افغانستان د پولیو د ملي کمپاین مشر ډاکټر ګلا جان ایوب د ازادي رادیو ته په دې اړه داسې ویل.
لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو نه ښکته دی، نو هغوی ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکول، خصوصا دغه کمپاین د نورو سره ځانګړنه دا ده چې دلته د کورونا او وبا د آفت د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړی ټریننګ دی رضاکارانو ته ورکړل شوی دی.
شاغلی ایوب زیاته کړه چې دا کمپاین څلور ورځې دوام کوي. تمه ده د پولیو فرعي واکسین د افغانستان په 14 ولایتونو عمدتاً هغو کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري په 2 میاشتو کې تطبیق سي. افغانستان د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې پکښې د ماشومانو ګزرن له منځه نه دی تللی. تاسیز موږ غله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د ایران قضایه قوه وایي هغه کس یې اعدام کړی چې د سپاهي پاسداران د یوه پخواني پیاوړي قومندان په اړه امریکا او اسرائیلو ته اطلاعات ورکړي وو. د قضایه قوې اړوند میزان ویبپاڼې راپور ورکړی چې په جاسوسۍ د مجرم پیژندل سوي محمود موسوي د اعدام حکم نن دوشنبه عملی سو ایرانی چارواکو تیر جون میاشت ویلی و چې موسوی د قاسم سلیمانی د ځای په اړه اطلاعات ورکړي وو. سلیمانی د سپاه پاسداران د قدس څانګې مشر و چې په بغداد کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د سوریې د ټاکنو کمیسیون چارواکو د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل پیل کړي دي. دغه ټاکنې پرون یکشنبه ترسره سوې چې شپږ پنځوس کسانو ځانونه ورته کاندید کړي وو. د سوریې ملي مجلس یا ولسي جرګه 250 څوکۍ لري. د 2011 کال له مارچ راهیسې چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل سوې ده، دا د دغه هیواد درېیم انتخابات دي. او متحده عربي اماراتو نن یوه سپوږمکۍ مریخ ته ولیږله. دا لومړی ځل دی چې یو عربي هیواد د علمي څیړنې او ټیکنالوژۍ د پراختیا په برخه کې یوه سپوږمکۍ مریخ ته لیږي. دا بیړۍ چې چلوونکی نه لري العمل یا امید نومیږي، او نن د جولای میاشتې په 6 نیټه د جاپان له تانه ګاشیما فضایي مرکزه والوته. پر دې ماموریت 200 میلیونه ډالر لګښت راغلی او څو ځلې ځنډول سوی چې د نامناسب وضعیت له کبله ویل سوي دا ماموریت ځنډول سوی وو. ټاکل سوی ده د متحده عربي اماراتو دا بیړۍ د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې مریخ ته ورسیږي، او څه کم 2 کاله به پر دې سیاره راڅرخي.
مخکخي خزي
یو ځل بیا تاسو ته سلام وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، زه احمد تکلیم، او د مخکخو خزو د پروګرام د وړاندې کولو لپاره له تاسو سره یم. لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، په دې خبرونه کې، یعنی په نننۍ خبرونه کې، مقدسه احمدزی د خزو د حقونو یوه فعاله میلمنه ده. لومړی مخکې له دې چې له اغلی احمدزی سره خبرې پیل کړو، زه غواړم په لنډ ډول دوی تاسو ته در وپیژنم. مقدسه احمدزی د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او اوس په ننګرهار کې اوسیږي. د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړي. تقریبا 8 کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځ کې په ټولنیزو کارونو باندې بوخته ده. د فعالیتونو ډیر تمرکز پر ځوانانو، ښځو او ماشومانو دی، او په فرهنګي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، خیریه، تعلیمي او د سولې په برخو کې د دوی لپاره مبارزه کوي. مقدسه احمدزی د کور په نامه یوه ټولنه لري چې 2500 میرمنې ورسره ثبت او راجستر دي، او سلګونه ماشومان او ځوانانو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. سلګونه کونډو او بېوزلو میرمنو ته یې مرستې ویشلې او ډېرو ته یې د کار زمینه مساعده کړې ده. مقدسه احمدزی وایي چې د ظلم پر وړاندې مبارزه او د ولسونو د حقونو په برخه کې هلې ځلې کوي. په 2018 کال کې مقدسه د سولې یوه نړیواله جایزه واخیسته، او په 2019 کال کې متحد ایالاتو د بشري حقونو په برخه کې د هغې فعالیت وستایه او د زړورې ښځې لقب او جایزه یې ورکړل. په 2006 کال کې مقدسه احمدزی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد په کچه د سیمرغ په نوم جایزه هغې ته ورکړه، او د هغو 18 کسانو په ډله کې راوسته چې د بشري حقونو په برخه کې ولس ته خدمت کړی دی. مقدسه احمدزی په دې خپرونه کې میلمنه ده، او تاسو کولی شئ چې د افغان بی سیم په 1918 شمیری، او همدارس د ازادۍ رادیو د ټلیفون د شمیرو لاره په دې خبرونه کې ل میرمن احمدزی نه خپل پوښتنه وکړي. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو د ټلیفون شمیرې اعلانوم، خو له هغه مخکې میرمن مقدسه احمدزی ته خراغلاست وایم. مقدسه جانې، اول غواړو په پایل کې ستاسو یو څو لنډې خبرې واورو.
سلام تکل سرتاس ته، سلام او د زادې ریډیو ټولو قدرمنو درنو اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ټول به روغ جوړ شي.
کوم لارونه له کوم ستونزمنو لارونه را تیر شوي ترغو پوري چې دغه ځای ته را ورسېدی، او د ازادې نن د ازادې ریډیو د مخکخو خزو په پروګرام کې موږ له تاسو سره خبرې کوو.
لومړی خو دې ارزه ده چې تاسو د خبرونه کې زمېل منه کړې يم. له تاسو ټول ډیره زیاته مننه کوم. ستون ډیره زیاتې وي په لومړی کې زما د کورنۍ ته قناعت ورکول، پلار ته، ورونو ته، مور ته قناعت ورکول راته ډېر مشکله وو چې زه کار وکړم، باید سکرین په مخ خلاصم او د ځان په سیر باندې نورو ښځینهو ته هم کار وکړم. راته ډېره مشکله وه، کورنۍ ستونزې او مشکلات مې وګالل، حتی تر دې چې زه به پټه فعالیتونو ته تلم، پټ مې فعالیتونه کول، پټه مې ټولنه جوړه کړه. خو کله چې ما خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړه، له هغې وروسته کلتوري ستونزې او ننګونې وې چې په ادارو کې بیرون له کوره ورسره مخ کېدمه. خو له نیکه بخته اوس هغه مشکلات هم یو څه حل شوي دي. په ټولنه کې د ښځو په وړاندې ذهنیتونه جوړ شوي دي. خو تقریبا د 8 کاله مخکې خبره کوم چې زما په وړاندې څومره ستونزې مشکلات وو. تر څنګ یې کله چې ما مبارزه پیل کړه په ننګرهار کې، نو تازه تازه په ننګرهار کې د داعش وسلوالو خپل موجودیت اعلان کړ په ننګرهار ولایت کې ختیځه سیمه کې. د دې تر څنګ دلته نور وسلوالو نورو ډلو پراخ فعالیت درلود، نو د امنیتي لحاظ هم ډېر زیات راته مشکلات وو. او له دې ټولو سره له کلتوري ستونزو ننګونو امنیتي ستونزو نه راتېر شوم چې نن دا ده د ویارځای ده چې ما سره زما په څېر نورې ښځینه هم ما سره په کار بوختې دي او لګیا یم دې ټولنې ته یې روزم.
اغلی احمدزی، په رښتیا فکر کوئ چې هغه ستونزې چې په 2008 کال کې تاسو ورسره مخامخ وی اوس له منځه تللي؟
هغه ستونزې چې زه ورسره په مبارزې په لومړیو کې مې مخومه هغه تر ډېره پورې حل شوي دي. د بېلګې په ډول کووایم چې زه به تلم د ټولنې د هغه غوښتنې لپاره له نارینهو سره به مې ګډون کوو په غونډو کې، په پروګرامونو کې د هغه غوښتنې لپاره به ادارو ته تلم، نو ما ته به په یو بل ډول نظر کتل کېدل چې زه ښځه یوه ځوانه جلکۍ په ښځه ځان باندې راوزم له کوره، په یو بد فکر راته کتل کېدل. خو اوس هماغه خلک چې په دې زما د مبارزې په لومړیو کې دوی زه تخریبولم، اوس هغوی ما تشویقوي او د نورو ښځو لپاره یې مفکوره بدله شوې ده.
قدرمن اوریدونکو، مقدسه احمدزی په دې خبرونه کې میلمنه ده. له اغلی احمدزی نه نورې پوښتنې هم لرو، خو له هغه مخکې غواړم چې تاسو ته د ازادي راډیو د ټلیفون شمیرې چې تاسو کولی شئ تماس ونیسئ او له زمونږ له میلمنې نه خپلې پوښتنې وکړئ تاسو ته اعلانوم. په افغانستان کې د ازادي راډیو د ټلیفون شمیرې دي 0 8 2 5 5. یو ځلې بیا تکراروم 0 8 2 5 5. بل شمیره ده 0 9 9 2 3 5 5. یو ځل بیا 0 9 9 2 3 5 5. همداراز که په نړیوالو شمیرو د ازادي راډیو له شمیرې سره غواړئ تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 0 0 4 2 2 5 5 0. یو ځل بیا تکراروم 0 0 4 2 2 5 5 0. اوریدونکو، ستاسو پوښتنو ته هم په څو شیبو کې ورځو، خو مخکې له دې چې زه له هغه غواړم چې له میرمن احمدزی نه څو پوښتنې وکم، خو حتی مخکې له دې چې زه هم غواړم خپلې پوښتنې وکم، د یوه اوریدونکي سوال چې د اس ام اس په 818 شمیره یې رالیږلی دی، محمد عیسی مینوال له هلمند څخه لیکلی دی چې له احمدزی خور نه دا پوښتنه لرم چې څو کاله کېږي چې د بشري حقونو په برخه کې کار کوي او کوم کارونه یې کړي دي، یعنی په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې. بله اغلی احمدزی، سوال مو واورېده؟
بله سوال مې واورېده. لورور نه ډېره مننه. تقریبا لسو وخت چې ما مبارزه پیل کړې ده 8 کاله کېږي چې زه د نور فعالیتونو تر څنګ په بشري حقونو برخه کې هم کار کوم. چې د هغې له ډلې نه د مثال په ډول ووایم، په ننګرهار کې هغه ماشومان چې سخت کارونه کوي دوی تیمان ټولول په څلورمه ناحیه کې د مثال په ډول راته دوایم چې دا یو لاسته راوړنم دی. ما په فعالیتونو کې تقریبا له 22 تر 30 ماشومانو پورې دوی کبال ټولو تیمان ټولول چې په دې کې اکثریت یتیمانو دغه ماشومانو کورنۍ سره کېناستم. مونږ زه د خپلې ټولنې سره یو خیریه بنسټ هم لرم چې په هغې باندې کار کوو. د تجارانو سره وغږېدم د دغو کورنۍ کفالت مې تجارانو ته ور په غاړه که تیاره میاسوس دغه د تجارانو لخوا دغو کورنۍ ته پیسې جمع کېږي او دغه ماشومان چې مخکې کبال ټولوه هغوی اوس ښوونځی وایي درسونه وایي او بعد له وخته په کور کې یعنی اوس کبال نه ټولوي او کورنۍ هغه نفقه چې دي ماشومان به برابروله په سخت کارونه به یې کول هغه د هغې په جای اوس تجاران د دوی کورنۍ ته پیسې جمع کوي. د دې تر څنګ هغه دوه ماشومان چې د کار په بدل کې د پیسو د قرض په بدل کې وې کورنۍ له ځان سره ګرو کړې وې د یوې کونډې دوه لوڼې وې چې په هغه کونډې تقریبا تر 1,00,000 افغانۍ قرضې به یې د دوه لوڼې ترېنه ګرو کړې وې شپې او ورځې به یې ورباندې کار کوو. هغه خور موږ سره په تماس کې شوه بیا د ډېرو منځګړیتوب او ډېرو هلو ځلو سره سره په دې وتوانېدم چې هغه کورنۍ ته قناعت ورکړم. د فیسبوک له لارې مې دې موضوع کې دادخواهي وکړله پیسې مې د کورنۍ ته راټولې کړې د دغه کورنۍ قرض مو خلاص کړه او هغه دوه ماشومان چې دوی سره ګرو وې هغه هم راوویستې. د کورنۍ کفالت مو یو تجار ته په غاړه که چې کورنۍ ته هره میاشت پیسې جمع کړي او هغه ماشومان چې کار یې کوو هغوی اوس درسونه وایي.
ډیره زیاته مننه. دلته اوریدونکي هم په لاین کې دي پوښتنې لري له تاسو نه اغلی احمدزی. خو له هغه مخکې زما پوښتنه ده چې مخکې مونږ د ټولنیزو محدودیتونو خبره یاده کړه. ځینې داسې انتقادونه او نظریات هم شته چې کیدای شي یو شمیر مېرمنې چې د رهبرۍ او مشرتابه تر کچې پورې را رسیدلې کېدای شي چې د هغو لپاره وضعیت ښه وي مګر د عوامو ښځو لپاره تر اوسه پورې هم په افغانستان کې په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. تاسو هم همداسې فکر کوئ او که فکر کوئ چې د عوامو د عامو ښځو لپاره هم وضعیت بدل شوی او د ښېګڼې پر خوا تللی؟
هزار وضعیت او د نجونو د ښځینهو زورول داستا د پخوا په څېر زه اوس وایم چې ډېر کني خو لږ کم شوي دي. هزار وضعیت د ښځو شته مثلا نجونې ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي په ادارو کې کار کوي زورول کېږي. زما په نظر یو څه په دې وروستیو کې وضعیت راخسته ځکه چې ښځینه ډېرې شوې هم ښوونځی وایي هم پوهنتون ته ځي هم په ادارو کې کار کوي. زه فکر کوم چې د ښځو لپاره وضعیت یو څه جوړ شوی ده خو که یوه ښځه مثلا په یو ټولنه کې مبارزه کوي کار کوي هغه د سکرین په مخ راښکاره کېږي او یو څو ښځې نورې له ځان سره مصروفي کړي تر څو د ولس لپاره هغه غوښتنه وکړي د هغوی لپاره په رښتیا هم مشکل ده ځکه چې له ټولو نه ډېرې غټه خبره د امنیتي مشکلاتو ته تهدیدېږي او تر څنګ یې کلتوري مسایل دي چې دوی نه پرېښودل کېږي چې دوی خپل قدمونه پراخ واخلي او ټولنې ته خدمت وکار وکړي. زه فکر کوم چې هغه ښځې چې د رهبرۍ او پورته پوسټونو پوزیشنونو کې کار کوي زه وایم چې ماحول کېدای شي چاپېریال یوازې دومره ورته جوړي چې د ښځو ځای جدا وي او دوی په جدا ځای کې وظیفه وکړي خو زه فکر کوم چې هغوی ته هم یوازې په سمبولیک ډول باندې هغه ورکړل کېږي برخه ورکړل کېږي په دې حکومت او نظام کې یوازې پنتش په نامه باندې ناست دي خو صلاحیتونه ډېر نه ورکول کېږي او صلاحیتونه له لوړپوړو چارواکو او یا هم صلاحیتونه له نارینه سره وي.
مننه. درنو اوریدونکو کله چې د افغان بیسیم په 1918 شمیره خپل پیغامونه را لیږئ نو هڅه وکړئ چې لږ صفا او واضح ولیکئ ځکه چې ډیر خلک ګټ وټ توري دي چې نه لوستل کېږي چې دوی څه وایي، کله انګلیسي توري پکې ګډ وي، ځینې اوریدونکي خپل نومونه نه لیکي، نو که په ترتیب سره داسې خپل نوم ولیکئ او بیا خپله پوښتنه ولیکئ، دا به زموږ کار هم اسانه کړي او ستاسو پوښتنه به هم اسانه موږ له میلمنو سره مطرح کړو. یو اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پوښتنه کوي، اغلی احمدزی، چې وایي یوه میرمن چې د رهبری په مشرتابه کې وي، یعنی رهبری کوي د نورو ښځو، هغه له عادي میرمنو څه فرق لري؟ مخکې له دې چې دا ځواب له تاسو واخلو، یو اوریدونکی په لاین کې لرو، د ده پوښتنه به راواخلو او وروسته له هغه به بیا ستاسو نظر د هغه اوریدونکي په باب وپوښتو. بلې مهرباني وکړئ، د مخکښو ښځو پروګرام دی، خپل ځان معرفي کوي او بیا مو خپله پوښتنه ووایئ. ما سموانه ورېدل د دوی غاک، تاسو خپل سوال تکرار کړئ مهرباني یو ځل بیا.
پښتنه به دا چې د لوګر کې خزه سره څه کومه کړه دا مدغه پښتنه نه رحمت کاسته پښتنه
نه. او فکر کوم چې د دوی فعالیتونه خو به تر ډیره په ننګرهار او ختیز ولایتونو کې متمرکز وي، خو بیا به هم له خپل مقدسین پښتنه وکړو. په لوګر کې دوی پښتنه کوي چې ستاسو فعالیت شته که نشته او که شته په کومو برخو کې دی؟
لومړی خو د ورور بل ورور سوال به جواب کو چې رهبر درې وي، رهبر یا دی وي هغه ښځې چې مشري کوي له نورو ښځو سره څه توپیر ده؟ توپیر ډېر لوی ده. یوه ښځه چې هغه کورنۍ زنجیرونه ماتوي، کلتوري ننګونو او ستونزو په مخ کې مدرېږي او له کور راوځي او په ټولنه کې د نورو ښځو غږ جوړېږي، د هغو عامو ښځو غږ چې هغوی د کورونو په څلورو دیوالونو کې بندې پاتې دي او دوی خپل غږ نه شي پورته کوي، که په دوی ظلم کېږي، که دوی مکتب ته نه پرېښودل کېږي، که دوی ته هغه خپله د بیان د ازادۍ حق نه ورکول کېږي. له دې ښځې سره د هغې ښځې چې مشري د ښځو کوي ډېر توپیر ده. سره له دې چې موږ ټول انسانان الله پیدا کړي اشرف المخلوقات یو، ښځې یو بل سره مطلب موږ ټول یو ښځې یو، خو په معنوي لحاظ باندې بیا هغه ښځه چې رهبره ده ډېر مشکلات یې کتلي دي، ډېره تجربه یې لاسته راوړي چې یو ځای ته رسېدلې، او هغه د نورو ښځو لپاره هغه غوښتنه کوي او د نورو ښځو لپاره هغه سټیج باندې کار کوي چې هغه له ډېرو مشکلاتو پکې راتېره شوې ده. د بل ورور ځواب کې به زه ووایم چې سره له دې چې تاسې مې وویلې چې زما فعالیتونه ډېری په ختیځو ولایتونو کې دي، خو هېره دې نه وي چې زه د ځوانانو پارلمان په تېرو دوه کلونو کې د ځوانانو پارلمان معاونه ومه، اوس د استازی هم د ځوانانو پارلمان د افغانستان د ځوانانو پارلمان چې په هغې کې ټولو ولایتونو ستونزو او مشکلاتو ته موږ رسیدګي کوو، له وزیر صاحبانو معین صاحبانو سره ګورو، هغوی راغواړو استضا او استجواب کوي. د دې تر څنګ د لوګر په اړه باید دقیق ووایم چې په لوګر د حضرې ولسوالۍ کې د ستونزو او مشکلاتو چې په هغې وخت کې امنیتي مشکلات زغ ډېر وو او د لوګر لاره نه امنه وه، په دې برخه کې مو غږ پورته کړی ده، تر ولسمشر مو رسولی تر څو په دې برخه کې دوی جدي اقداماتو کې تر څو لوګر ولایت امنیت ښه شي، او کله چې امنیت ښه شي بیا نور مشکلات په خپله حل کېږي. نو یوازې د ځوانانو پارلمان له سټیج ما د لوګر ولایت لپاره هغه غوښتنه کړې، خو له نږدې نه زه هلته نه یم تللې لوګر ولایت ته، او هلته له نږدې مې له خلکو سره داسې خاص همکاري نه ده کړې، یوازې د هغوی غږ مې په ځوانانو پارلمان کې پورته کړی.
او داسې پلان شته چې لوګر یا نورو ولایتونو کې د خپلو فعالیتونو لمن وغځوي؟
بله، پلان لرم انشاءالله. زه یو پروګرام کې ما کار کوم چې په هغې کې زه ماستر ټرینر وم، د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته مې سفرونه کړي وو، په هغې کې اوس یو پلان مې دا ده له پلانونو چې له ختیځو ولایتونو وغځېږو خپل فعالیتونه نور ولایتونو ته وغځوو.
مننه. یو اوریدونکی په لاین کې دی، محمد قاسم ځواک له هلمند نه. مهرباني ځواک صاحب.
السلام علیکم تکاسا صاحب، ګران مو کاټ سپورت ته مزي سلام.
وعلیکم السلام.
تاسو څنګه جنل درا سفر پرې کې؟
مهرباني پوښتنه مو
ډیر مننه کوم. وکنه د سویل ځای دې موږ ته ورکې په خاطر ولا ته چې نه یې وایې په تاسو یې انګرار چې پاتې نور ولا ته نه کېم دې خو په خپل ځفار خدمت کوي ولی پتا څنګه په لمن کې موږ مخکښ شو یا څه دې لرو چې څه کار کوي په دې باندې په خپل کې متاسفانه چې دې څو ځان څنګه دې ټول چې ورګې ته یا د ځوانانو پارلمان ته ولاړ شي کې دا خپل افغانستان کارونه چې فلمنت دې لري هغه کارونه پر هغه مخ پریږدي یعنی خپل مدینه فلمنت کارونه ته دې ځامه نه وکړي نه فلمنت چې دې ولې تاسو یې خو نه ځکه چې فلمنت خو دې ډېر لرو چې مخ کې مزونه سجنه خدای نه ته لوچ پیدارو او څنډونو او نورو پښونو کې کار کول یا مقصد دې اوس په څه ځانه دا کار دې څو دې زړه پاکل نو تاسو سره دا کار دې منځري دې چې زما خپل دې چې تر افورت کې هغه په نورو کې چې په کار کوي او دا خدمت پرې دې جنګي څنګه سم کړم.
مننه. سوال لري کنه ځواک صاحب؟ مننه. له ګډون نه مو په خبرونه کې دیوا سیمبار له کندهار نه په اس ام اس باندې پوښتنه کوي، وایي چې له قدرمنې میلمنې څخه مې پوښتنه دا ده چې تر اوسه پورې مو د کومو ولایتونو او په څو ولایتونو کې فعالیتونه کړي دي؟
خور ډېره مننه. نو زه سر کې مونږ ویلې خبرونه چې ختیز سیمه کې او جنوب ختیز ولایتونه تیغه کې پکتیا، پکتیکا، خوست، نورستان، کونړ، لغمان، لوګر او دغه ولایتونه راځي چې په دغه ولایتونو کې زما د فعالیتونو ساحه په دې ولایتونو کې دا ان شاء الله دینه بعد به نور ولایتونو ته غځو.
مننه. نور اوریدونکو هم په اس ام اس باندې خپل پیغامونه را استولې دي. یو اوریدونکی لیکلې دي، خو دې اوریدونکو هم هغه پوښتنه کړې ده، خپل نوم نه دی لیکلې او پوښتنه یې کړې چې د څو ولایتونو لپاره کار کوي. فرید احمد لیکلی دی چې د ځوانانو لپاره مو څه کړی دی. او بل اختر محمد نورزای له هلمند نه لیکي، مقدسی احمد زی ته سلام وایم، ډیره باجراته خزه ده، په روانو چارو کې ورته بریالي توپ غوړم، خدای دی وکړي چې زمونږ نورې خزه هم د دې په شان شي. یو بل اوریدونکی په لاین کې لرو، خو له هغه مخکې که د سوال ته ځواب ووایي چې د ځوانانو لپاره مو څه کړي دي د فرید احمد پوښتنې ته.
د ځوانانو لپاره مو په کاري برخه کې دوی ته د کار د زمینې برابرولو په برخه کې هم کار کړی ده، لاسته راوړنې هم پکې لرو چې ډېری ځوانان مو په کارونو باندې مصروف کړل او د دې تر څنګ اوس هم لګیا یو په دې باندې کار کوو. د دې تر څنګ هغه بد رواجونه د پښتو کلتوري بد رواجونه چې بدو کې ورکړه ده، الک او انجلۍ په ناخوښۍ باندې ورکول، هغوی پوښتنه نه کول، یا داسې نور موارد چې له زوی هم پوښتنه نه کېږي، له لور نه هم پوښتنه نه کېږي، په دغو مسایلو کې په دغې برخه کې هم د ذهنیت جوړونې لپاره کار کړی ده. حتی له ملا امامانو سره هم خبرې کړي دي او هغوی په خطبه کې د جمیل مانزه کې دا ویلي دي د دغه بدو رواجونو چې د اسلام له نظر هم ناروا دي هغوی تشریح کړي دي ولسونو ته، یعنی په ذهنیت جوړونه کې باندې ډېر زیات کار کړی دی او لګیا کار کوي چې ځوانانو هغه مشکلات چې ځوانانو سره مخ دي، مثلا د ولور مسله ده، مثلا په بدو کې ورکړه ده، مثلا په ناخوښه باندې ورکړه ده، یا ښځو ورته کول دي، یا یو انجلۍ ورکول دي، نو په دغه ذهنیت جوړونه کې مو ډېر کار کړی او لګیا یو. تر څنګ د دوی لپاره د کاري زمینې په برابرولو کې او تر څنګ په ټولنیز سیاسي مشارکت برخه کې چې ځوانان مشترک شي او ګډونو کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې او د دوی د مشارکت د ثابتولو لپاره او د موجودیت د مشارکت د موجودیت لپاره مو کار کړی دا لګي په دې برخه کې کار کوو.
مننه. یو اوریدونکی ولا جان احمد زید له ازر ولسوالۍ نه په لاین کې لرو، مهرباني وکړئ.
روزیان ولا جان خادم خبرې کوم، تاسو ولسوالۍ نه تاسو سلام او تاسو نه مهرباني سلام.
مننه، سلامت وسی تاسو هم. وعلیکم السلام، وایو مهرباني خپل پوښتنه مو وای.
روزیان د احمد زید سره راغلم. د احمد زید سره راغلم من کلیواله ز بیا دې ازر ولسوالۍ اوسیدونکی ده. موږ د ګلاره یو تاوال زیدا مرغات مکان د خزر سوال د دمن د ولسوالۍ د ولایت سره تم کړی. من زانا نو لکه خزې نران او خزې ټول دې نه ګیلا ټول تاوال دمن د ولسوالۍ د خدمت نه کوي.
د سوال تبا ل اغل احمد زینا جواب غواړو، خو زلمړی له تاسو نه پوښتنه کوم، هغه نورو میرمنو چې تاسو سره په شاوخوا سیمو کې په ازر ولسوالۍ کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی، له هغو سره د سیمې خلکو مرسته کړې ده، د هغوی هڅولې دي خپلو فعالیتونو ته؟ احمد زای صاحب، ولا جان احمدزی نه ما پوښتنه وکړه، خو داسې کاریږي چې اړیکه قطع شوې ده. په هر صورت تاسو څه ویل غواړئ؟
زه به ورور ته ووایم ګیلر په رښتیا هم په ځای ده، زه ازرې ولسوالۍ ته نه یم تللې، سره له دې چې خپله پلارنۍ ولسوالۍ مې ده، هلته زما پلار ټول هلته زیږېدلي دي، باید چې زه هلته لاړه سم او هلته د خلکو مشکلات وګورم له نږدې نه. خو امنیت هلته دومره خراب ده چې کور په کور باندې طالب ده، کوڅه په کوڅه باندې طالب ده، او هلته په داسې شکل زه نه شم تلی چې زه په ښکاره ډول لاړه سم هلته کار وکړم. خو د امنیت د ښه والي لپاره مې د ځوانانو پارلمان نه غږ پورته کړی ده، امنیتي مسؤلینو ته مې غږ ورسولی ده چې د ازرې د امنیت د ښه والي لپاره د جدي قدمونه واخلي. د دې تر څنګ د لوګر لاره چې د جنوب شرق ولایتونه ته مثلا لار باندې تللی ده، دغه لار د امنیت د ښه والي لپاره په حکومت باندې غږ کړی ده. مونږ افغانان یو، دا باید ونه وایي چې دا زما خپل ولایت ده، دې ولایت یم، د دې نه یم، باید دلته کار وکړم، دلته یې ونه کړم، نه. زه په ختیځه سیمه کې کار کوم، هر یو ولایت کې چې څناسه وضعیت خراب وي کوشش کوم چې وضعیت ته په کتو خپله مبارزه وکړم، تر څو نه ماته مشکلات پیدا شي او نه زما کورنۍ ته. خو انشاءالله په پلان کې لرم چې زه به لوګر ته هم ځم، ازرې ته به هم ځم، او د خلکو ستونزې به له نږدې ګورم او له دوی سره به همکاري کوم.
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اورېدونکو، تاسو د مخکښو ښځو پروګرام اوري، په دې خبرونه کې مقدسه احمدزی زموږ میلمنه ده. مقدسه احمدزی د لوګر ولایت په ازر ولسوالۍ کې زیږیدلې ده، اوس په ننګرهار کې اوسي، او د ختیځ په کچه د ښځو، ځوانانو او ماشومانو لپاره د مرستې پروګرامونه او همداراز خیریه فعالیتونه لري او یو خیریه بنسټ هم لري. میرمن احمدزی نه په همدې خبرونه کې په دوام کې پوښتنه کوو چې دوی مخکې د په بدو کې د نجونو د ورکولو، د هغوی د خوښي خلاف د ودونو، او همداراز په کم عمر د نجونو د ودونو یادونه وکړه. زه غواړم د خبرونې په دوام کې له مقدسې احمد زینه پوښتنه وکړم چې دا ستونزه به کله اوریږي.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
مقدسه احمدزی د کور په نامه یو مرستندوی ټولنه لري چې 2500 خزینه ورسره ثبت او راجستر دي، او سلګونه ماشومانو او ځوانانو ته د تعلیم او کار زمینه برابره کړې ده. اوس هم ورزو یو ځل بیا د افغان بی سیم په 1813 شمیره د اوریدونکو او پښتنو ته. بشیر احمد له هلمند نه لیکلی، له اغلې احمدزی نه زما پوښتنه دا ده چې ستاسو خدمت د ستاینې دی. تاسو نشئ کولای چې په هلمند ولایت کې د خلکو خدمت وکړئ، ځکه چې په هلمند کې خلک د دوی هڅو ته ډیره زیاته اړتیا لري. میرمن احمدزی، نشئ کولای چې په هلمند کې خلکو ته خدمت وکړئ؟
ولی نه ټول افغانستان خپل وطن ده. ما ویل مخکې چې انشاءالله فعالیتونه به نور ولایتونو ته هم غځېږي. یو ورځ به هلمند ته هم راځم او زه به له نږدې نه هلمند ګورم او د هلمند د ځوانانو او د ماشومانو او د ښځینه او د غږ پورته کونې لپاره به کار کوم.
یو اټکل تصور لري چې په څومره وخت کې به مثلا ستاسو د فعالیتونو لمن هلمند او کندهار او د هیواد د جنوب نورو سیمو ته چې خلک زیاته اړتیا ورته لري ورسیږي؟
زما اټکل خو تقریبا له یو کال تر دوه کالو پورې کېدای شي په دې کې اوسي.
ډېر ښه. خالد له ننګرهار نه پوښتنه کوي. یوه جالبه پوښتنه یې کړې ده، وایي چې خویندې ولې افغاني لباس نه اغوندي؟
زه به دې ورور ته داسې ووایم چې زه خو عموما کما پورې دا پوښتنه کړې، زه خو زما ټول لباسونه افغاني ګردي، زه کله هم نور لباسونه نه اغوندم. او عموما د ښځو پورې دا پوښتنه کړې چې ښځینه ولې خپل افغاني لباس نه اغوندي، نو دا فکر پورې اړه لري، نورو ښځو پورې اړه لري که نه. دا د ښځو شخصي مسله ده او شخصي حریم ته داخلېدل دا زموږ حق نه ده چې له هغوی پوښتنه وکړو. خو وجه یې دا ده چې دلته مونږ په زموږ یو سرحد له ایران سره ده، یو له پاکستان سره ده، مونږ له هند سره هم نیمه بارډر لرو، نو دلته د پردي فرهنګونه په مونږ باندې مسلط دي، غالب دي په مونږ باندې، ځکه مونږ دلته خپل کوم درون لباس چې دا ګرده جامه ده په ټوله کې افغاني لباس ده، دغه لباسونو ته ځکه رسیدګي نه کېږي. یعنی مونږ باندې پردي فرهنګونه مروج دي دلته، نو ځکه رسیدګي زموږ افغاني کالو ته نه کېږي. خو په دې وروستیو کې د افغاني کالیو رواج لږ ډېر سوی ده، هم پښتانه هم دري ژبي، حتی په خارج د افغانستان کې افغاني کالي ډېر زیات خلک خوښوي او ښځینه یې اغوندي. دا یو ښه هغه ده د افغانستان لپاره، د افغانستان د فرهنګ لپاره. خو په ټوله کې زمونږ ګاونډي هیوادونه چې له موږ سره پراته دي، هغه ولایتونه چې زمونږ ګاونډي هیوادونه ته نږدې دي، په هغې کې د هغو ولایتونو د لباسونو، البته لباسونه یې په هغو ولایتو کې ډېر دي، ځکه چې هغوی هلته ګډه پوله لري له هغو ولایتونو سره.
مننه. محمد ولی له کندهار پر لیکه دی، غواړي له تاسو نه پوښتنه وکړي. بلې، مهرباني وکړئ ولی خانه له کندهار.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
زمونه فورمه دغه پښتر او ور چې دغه یو د ګټه توجه کړی د افغانستان په ټول لار او لیکو باندې، یعنی د کندهار څخه بیا تر کابل پورې، یو مسلمان، یو خور، یو ورور، یو مسافر په دې لار باندې دی، دغه لار ته دې توجه کړی د کندهار کې چې مسافر دغه څه کولای شي چې د ژوندۍ تخپل ورسته یا رختل مطلب دا پر ورسیم او دې نه پښتنه دا به او موږ خو که چا نه پښتنه دی یو بل حکومت دې خپل چارواکي څه کوي نو څه کوم څه ده چې دا اگر رحمدی له ترنر ډیر رحمدی له زموږ د سج او حنانی ته سلام دا غوا پښتنه نه درلوده بس نه باندې.
زه خو ستاسو په پښتنه پوه نه شولم، خو که اغلی احمدزی پوه شوی وي ځواب به درته ووایي.
ما د سیده ټول ما ول د کندهار ته چموش کابل ته یو صادرات یو شی د میو جات ورو یا یو ځای د په سفر باندې پر دې لار باندې لوسماران ست د حکومت په نامه باندې زنجیران او پاتکان ست یو څوک خو څه د خنیش کولای نه 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 څه کولای چې موږ ژوند ته خپل مطلب ورسیږو و د غلی لار ته دې پام لرنه کړی به کېنه به کړی.
ډیره زیاته مننه محمد ولی له کندهار. که څه هم هغه پښتنه چې زمونږ د ګران اوریدونکو کړې ده تر ډیره په امنیتي چارواکو پورې اړه لري، ولی کېدای شي چې د ښځو یو اړخ ته یې اغلی احمدزی اشاره وکړي.
دا
دغه مسله ډېر پخوانه ده د دې کندهار په لاره باندې کله کله امنیتي لباس کې خلک راوځي خلک لوټي پیسې ترې اخلي یا ترې ډریورانو نه هغه چیتي بار کړي هغه ښکته کوي د دې موضوع لپاره په ټویټر باندې او په فیسبوک باندې البته په خواله رسنیو باندې مونږ حق غوښتنه کړې ده تقریبا یو کال مخکې هم په دې اړه مونږ ځانګړي پوسټونه لرل چې یو ګروپ هم جوړ کړی وو چې په دې کې یوازې د کندهار لاره نه وه بلکې په هغې کې دا د لوګر لاره چې پکتیا او پکتیکا او خوست ته غځېدلې ده دغه لاره هم پکې شامل وه مونږ خپل مسؤلیت ادا کوو چې په هر ولایت کې ستونزې که ورتلی نه سو خو د خپل فیسبوک او ټویټر له لارې چې ډېر زیات مثلا فالوورز او څارونکي لري زما ټویټر او فیسبوک د هغې له لارې هم کوښښ کړی ده چې حق غوښتنه وکړو د دغو خلکو لپاره او دا زمونږ غږ چې ده تر چارواکو ورورسېږي او په دې برخه کې هغه وکړي جدي اقدامات وکړي
مننه یو اوریدونکی چې هغه هم خپل نومونه د لیکلې پوښتنه کوي چې تاسو خپل ماشومان لري که ماشومان لري هغه ته مو د زده کړې په برخه کې کوم کارونه کړی دي
زه خپل کوزن سویم او واده ملانه ده کړی خو که زه چېرته ماشومان ولرم نو زه به لومړی خو که زه د ماشومانو لپاره فکر ولرم زه ډېره تشویشي یم له اوسه نه دې ته چې زه به وکولی سم چې د یوې مور مسؤلیت په خپل په ځای کړم او که نه ځکه چې کارونه او مسؤلیتونه مې ډېر زیات دي خو د ماشومانو لپاره به مې له ټولو کورنۍ تربیه تعلیم باندې کار او وطن باندې د وطن لپاره به زه اتل را لویوم که هغه لوري که هغه زوی زه به انشاءالله د خپلو بچو او اولادونو روزنه په ډېر ښه شکل سره کوم تر څو پورې که موږ نه یو مړه یو نو اولادونه به هم پاتې شي چې د ولس او ټولنې ته خدمت وکړي
مننه د اوریدونکو تلیفونونه بیا هم راخلو خو اوس یو بل سوال د اس ام اس په 1313 شمیره راغلی فیض الرحمن له خوست نه پوښتنه کوي زما پوښتنه له آغلی احمد زین ادا ده چې د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي په برخه کې مو تر کومه کار کړی
لورور ډیره زیاته مننه دا پر اختیام غټه مسله ده او اکثر په هغه ولایتونو کې چې هلته نام نه دي هغه ولایتونه هلته د مور او د ماشوم مرګومیر چې ده په رښتیا هم ډېر ده ځکه چې هلته رسیدګي د امکاناتو رسیدګي د حکومت او د روغتیایي برخه کې د خدمتونو رسیدګي په رښتیا هم نه کېږي او هلته نه یوازې افغان ولس بلکې هغه وسلوال چې په جګړه کې مخامخ له افغانانو سره ښکېل دي د هغوی میندې او ښځې هم له دغو مشکلاتو سره مخ دي په دې اړه باندې په خواله رسنیو باندې مونږ کار کړی ده غږ مو پورته کړی نه یوازې هغه افغانې مېرمنې چې هغوی بې طرفه دي یوازې د هغوی لپاره نه بلکې د هغو افغانو ښځینه او ماشومانو لپاره هم غږ پورته کړی ده چې هغوی د وسلوالو په لیکو کې دي هغوی که په ځکه چې د حقوقي بشر له نظره چې دا دوی ټول د هغه خدمتونو وړ دي چې عامو خلکو ته کوم خدمتونه رسیږي باید هغوی ته هم ورسیږي د خواله رسنیو له لارې په دغه برخه کې مبارزه کړې ده
مننه د اوریدونکي لال محمد تنها چې له هلمند نه زنګ وهلی سوال را اخلو خو له هغه مخکې زه یو ځل بیا له خویندو میندو او نجونو نه هیله کوم چې په دې خپرونه کې برخه واخلي له مقدسې احمدزی او د ازادۍ راډیو د دې خپرونې له مخکښو نورو میرمنو نه چې په دې خپرونه کې راځي او خپلې تجربې له تاسو سره شریکوي له دوی نه خپلې پوښتنې وکړئ د دې خپرونې یو هدف هم دا دی چې د دې مخکښو ښځو تجربې د ځوانانو لپاره د ځوانو نجونو لپاره مثال وګرځي چې هغو هم وکولی شي په ژوند کې پرمختګ ته لاره پرانیزي او د دوی له تجربو نه زده کړې وکړي لال محمد تنها له هلمند نه په لاین کې دی مهرباني وکړئ تنها صاحب
مو غواړو چې دا چې شواب تر غوږه پورې دغه اواز ورسوي زخپل موټروان يم په لارې باندې، یعنې زه یو زرو پنځه سوه روپۍ د بچیانو لپاره راوړم. هغه په لار کې لنجر ولاړ دی، زما چېرته زور اخلي، سواري را سره دی، دغسې په زور اخلي، بل ورځ شوپله ولاړه ده، زموږ ته پیسې اخلي. زموږ هېڅ څوک ناره نه اوري، هېڅ څوک مرغ نه اوري، داسې روښوي چې دا پوسته ده، دا ځای دی، دا اوزه ده، منګرم څوک یې نه اوري.
تنها صاحب، فکر کوئ چې مقدسه احمدزی په دې برخه کې څه کولای شي؟
احمدزی خو زموږ دا یې لږ زموږ اواز تر چارواکو پورې ورسی، تر هغه خلکو پورې ورسی چې زموږ نارا یو څوک وایي. اوس خو بېچاره خلک یو، ستړي خلک یو، ټکور ټکور در بدره خلک یو.
مننه آغلی احمدزی. مخکې له دې مو کله د دغسې ورونو درد چې دا اوس خپل ستونزه له اوریدونکو سره شریک کړه، تر چارواکو پورې دا آوازونه تاسو رسولی دي او له هغو مو چې اوریدلی دي؟
ما مخکې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې زه د افغانستان د ځوانانو پارلمان په اوله دوره کې د ځوانانو پارلمان ماوینه وم، او اوس زه استازی یم له ننګرهار ولایته. د دغو ستونزو لپاره مونږ چې په هغې کې دقیق ممکن د کندهار لاره نه وه، خو نورې لارې او نور داسې امنیتي مشکلات همدغسې دردونه د خویندو ورونو تر امنیتي مسؤولینو پورې رسولي دي، هغوی هم راوستي دي، توضیح هم ترې غوښتی، د وضاحت مو ترې غوښتی، د استجواب او د استضاع لپاره امنیتي مسؤولینو سره ناستې کړي دي، د دوی غږ مو رسولی ده. ممته کېدای شي مثلا دقیق د کندهار لار په اړه مونږ خبرې نه یې کړي، خو دغه مشکلاتو ته ورته مونږ غږېدلي یو. او د دې ورور په ځواب کې به زه دومره ووایم چې زما په شخصي کوم امکانات چې زه لرم، یو زما خپله فیسبوک پاڼه ده چې ډېری فالوورز لري، ټویټر مې دی، زه به د دغې مسلې لپاره غږ پورته کړمه د خواله رسنیو له لارې، تر څنګ به د ځوانانو پارلمان کې هغه امنیتي مسؤولین چې مونږ راغواړو له هغوی نه د ولایاتو ستونزې مشکلات ورسره شریکوو، زه به دغه مسله هم ځان سره یاداش کړمه، زه به دغه موضوع هم په ځوانانو پارلمان کې له امنیتي مسؤولینو سره شریکه کړمه.
مننه مقدسه احمدزی. موسی جان له کندهار په لیک دی پښتنه لري، مهرباني وکړئ.
اوره ساري صبح خير زمن منې دې سلامونه وایم، ساتم دې سلامونه وایم.
وعليكم السلام.
او دې څونه د شګو لپاره کار کوي دی، او د دې کندهار لپاره د شګو څه د غلري پروګرام نه کندهار د دې کندهار صاحب نه سم دی، دې کندهار څه واځه سم ده بای چې دې کندهار ته راځي د شګو ازاغ دا واوري.
میرمن احمد زید کنده
دی و دا یو داس والی ما.
بله مهرباني.
او دې دې ځوانان په تاسو شیش کار کوي، څه خدمت کوي ځوانان دې کار دې کوي کندهار کې، دې کندهار کې
مننه. دې اوریدونکو یوه جالبه مسله یاده کړه، پوښتنه کوي چې په لوی کندهار کې د جنوب څو ولایتونو کې تاسو څه کارونه کړي دي، او زمنان یوه بله مسله چې د نشو خبره یاده کړه چې ځوانان وایي زیات شمیر ځوانان په نشو باندې روږ دي، د مخدرو موادو د مخنیوي په برخه کې هم تاسو فعالیت لرئ، او د دې ترڅنګ د اوریدونکو د بلې پوښتنې ته چې وایي په لوی کندهار کې مو د ځوانانو لپاره څه کړي، که دا دواړه سره یو ځای کوي او یو ځواب ورته ووایئ.
د نشو په برخه کې په ننګرهار ولایت کې مونږ یو برنامه لرله چې هغه ځوانان چې په نشو باندې اخته دي په دې لارو کوڅو کې به پراته وو، دلته یو ځانګړی ځای چې د انګورباغ سیمه ده، چپلیا راډه ورته وایي، دلته به ډېر زیات پوډریان پراته وو، په دې باندې مونږ کار وکړه، عامې روغتیا سره هم په ګډه همکارۍ باندې لګیا وو کار هم کوو، خو دلته په دغه برخه کې ډېره مافیا شریکه ده، مونږ ته تهدیدونه وسو ډېر د امنیت له نگانه ډېر له ګواښونو لاندې وو، چې بیا هغه مسله نیمایي کې مونږ پرېښوده، خو خپل غږ مو چې د فیسبوک له لارې وو هغه م پورته کړه، او د خواله رسنیو له لارې دغه مسله حل کړې،
البته یاد کړی ده د خواله رسنیو له لارې. د ورور په دې بلې پوښتنې په ځواب کې به زه دومره ووایم چې د کندهار یوازې په کندهار کې نه، دا مشکلات په ټول افغانستان کې دي. په دې اوسنۍ دوه دورو کې چې ولسمشر غني رئیس جمهور سو چې دا بس هم زموږ ډېر سیاسي نه شي، ځوانان په رښتیا هم ډېر بېکاره سو، فقر کچه تر 90% پورې رسېدلې ده په افغانستان کې. ډېری خلک غریب دي، کار زمینه نه ده برابره. د خواله رسنیو له لارې مونږ مبارزه کړې په دې برخه کې لګیا یو کار کوو، او بیا به هم په آینده کې یوازې د کندهار لپاره نه بلکې د ټولو ځوانانو لپاره په افغانستان کې د کار د زمینې برابرولو لپاره کار کوو. او زه په لنډو کې غواړم ووایم چې د ځوانانو پارلمان کې مونږ د ځوانانو په هغه ستراتیژۍ باندې چې هغوی باید کار وکړي، څه ډول ورته د کار زمینه برابره شي، په هغې باندې مو کار کړی، او هغه ستراتیژي انشاءالله په تکمیلېدو ده حکومت ته به سپارل کېږي او په هغې به عملا کار شروع کېږي.
ډیره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو خپرونه د مخکښو ښځو پروګرام اوري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادۍ راډیو د دیموکراسۍ ملاتړې.
مقدسه احمدزی د ښځو د حقونو فعاله چې په ننګرهار ولایت کې کار کوي او خیریه ټولنه لري، د ځوانانو او ماشومانو او د ښځو لپاره ټولنیز کارونه کوي. د مخکښو ښځو په پروګرام کې میلمنه ده. د ډیر زیات اوریدونکو هم د ټلیفون په لیکه کې دي او د اس ام اس په 1313 شمیره هم پرله پسې پیغامونه او پوښتنې راځي. خو زه هم پوښتنې لرم. اغلی احمدزی، مخکې تاسو د یادونه وکړه په افغانستان کې هر ورځ په تقریبا په زیاتو سیمو کې، مخصوصا د پښتنو په سیمو کې، نجونې په بدو کې ورکول کیږي، د دوی د خوښي خلاف واده کیږي، او په کم عمر کې حتی مخکې له دې چې وزیږي په ځینو ځایونو کې دوی په نامه کیږي یو چاته، او یا کوژده کیږي، ودونه ورته کیږي. داسې یو تصور لري چې یو ورځ به افغانستان لدغو ناوړه دودونو نه خلاص شي.
زه همیشه ځان سره یو څه وایم. زه وایم چې هغه دا ده چې یوې پیړۍ بلې ته اړتیا ده چې افغان خپله، هر افغان خپله خور، لور او مور ښوونځي ته پرېږدي، تعلیم ته پرېږدي، او یوې پیړۍ بلې ته اړتیا ده چې خپل ښوونځي ونه سوځوي، وسلوالو ته په خپلو کورونو کې ځای ورنه کړي، او اجازه ورنه کړي چې د دوی د ماشومانو ښوونځي وسوځوي. په همدې لحاظ دا خبره له دې سره یعنی زمیمه کوم چې زه وایم چې یوه پیړۍ اړتیا ده چې افغان ښځه له تاوتریخوالي سره مخ نه شي، له بدو رواجونو خلاصه شي، له ننګونو خلاصه شي. ډېر اوږد مزل ته اړتیا ده چې مونږ باید هغه مزل وکړو. مونږ باید
سوال دا دی چې دغه مزل را لنډولی شو له پیړیو نه کلونو ته.
کلونو ته په هغه صورت کې را لنډېږي چې که مونږ له دې لارې نه یا مو څوک اخوا کې، یا موږ مړه شو نه وسو، زموږ په ځای باندې مونږ له خپل ځان سره نورې ښځینه او ځوانان وروزو، او دغه ځوانان په دغه برخه کې کار وکړي دوامدار، او دا مبارزه او د مبارزې طرز چې ده له یو نسل نه بل ته پاتې شي، تر څو دغه کلونه، دغه پیړۍ چې دا رالنډ شي کلونو ته، او په کلونو کې دغه حالت ته تغیر ورکړو.
او ښځې خو پر ځای پاتې دي، نارینه په دې برخه کې څه کولای شي، او د دوی رول څومره مهم دی؟ اغلی احمدزی،
نارینه په افغاني ټولنه کې چې دا نارینه د کور مشرانی، او واک او صلاحیت د اکثر افغان کورنۍ له نارینه سره، نو کله چې نارینه سره واکې نو معلومه خبره ده چې باید نارینه هغه بد رواجونه چې دوی مثلا ماشوم لا پیدا نه وي هغې ته انجلۍ په نوم کوي،
د مور په خېټه کې چې هغه د ماشوم ژوندۍ باندې قمار وای په بادو کې ورکی کلتوري نور مثلا ولور مساله ده مثلا په خپل خوخه د خوخه خلاف ورکړه د دغه ځوانانو زه په ټوله کې وایم چې د بلې پک مې اوري
او تاسو خبرې کوئ مهرباني
په ټوله کې زه وایم چې د دغه حالت د بدلون لپاره یو قوي مبارزه ته اړتیا ده دغه حالات بدلون کې تغیر وکي او پسند کې نارینه ډیر زیات مهم رول لوبوي چې دیوې کورنۍ هغه بد رواجونه هغه بد دودونه چې په موږ مسلط دي هغه ته نه وایو او خپل لونی ورکیتوب کې ورنکو خپل بچی تعلیم ته پریدو د خوخي خلاف کارونه کو کله چې هغه ظلمي شي خپل وسین پوره کی هغه ورکو ولور وانه خپل لورګانو باندې نو نارینه په دې کې مهم رول لوبوي او د خزو سهم په دې کې ډیر زیات کم ده او نارینه دا کارونه اکثره نارینه کوي چې مثلا ورور مړی وو کی خور په بادو کې ورکول کیږي نارینه په جګیږي په وکور کې رښتا کوي او ماشوم د بل په نوم کوي یا ماشوم زوی ته بل ماشوم په کوچنیوالي کې په نکاح کوي دا ټول نارینه کوي او نارینه چې دی د ټولنې د بدو رواجونو په لمنځوړلو کې مثبت رول لوبوي
ډیره زیاته مننه په وروستیو شیبو کې د دې خبرونې یو نور د اوریدونکو ټلیفونونه له بده مرغه نشور اخیستلای ځینې پیغامونه چې په اس ام اس اتسوا اتلس شمیره مونږ تر رسیدلی دي ځینې پښتنه کوي چې ستاسو واده مو کړای ماشومان لري کنه د پښتنو ته هم ځواب ورکړای کوم خواړه مو خوښیږي کوم ګلان مو خوښیږي کوم رنگونه د پښتنو نه تیریږو خو غواړم چې په وروستي یو څو دقیقو کې چې لرو په هغه جایزو باندې رڼا واچوي چې تاسو د خپل فعالیت پر مهال ترلاسه کړی دي
په ملي سطح باندې ډیرو نهادونو جایزې راکړې دي په نړیواله سطح باندې سولې نړیواله جایزه تین پیس جایزه د ملل متحد لخوا نه ملګرو ملتونو لخوا نه ورکول کیږي دا مې په 2013 کال کې واخیستله په 2019 کال کې ملل متحد د زړورې ښځې لقب راک او د زړورې ښځې ایوارډ راک د دې ترڅنګ لکه څنګه چې تاسو د خبرونې په لومړی کې ویلي د افغانستان حقوق بشر خپلواک کمیشن د سیمورغ جایزه راکړله د دې ترڅنګ نور په افغانستان کې د مشرانو جرګې چې دا ستاین لیک راکړی ده چې د ولسمشر د لومړي معاون په لاس باندې راته وسپارل شو همداسې نور مې واړه واړه واډونه هم له افغانستان له داخلي ادارو ترلاسه کړي دي د خپلو فعالیتونو په دوام کې
ډېر زیاته مننه د خدای پامنۍ لپاره له اوریدونکو سره او د مخسن انجونو میرمنو ته کڅلاري په 150 ثانیو کې راته وایي او بیا له تاسو او اوریدونکو سره خدای پامنۍ کوو
زه راکوم په خوندو ورونو باندې خوندې د مبارزه او چې په کور کې د غلې نه کې نه کار دیو کې خپل کورنۍ ته د قناعت ورکې چې زام کولای سم دی او نارینه په سر په ټولنه او کور کې مثبت بدلون راوړل ما او لورونو مې داهله ده چې په خپل لونو باندې خپل خوندو باندې خپل مندو باندې درسونه وایي منه نه کې د خدمت او د کار لپاره ورسره وګپو وګکارو کې ترسو په دغه نیمه فلج ټولنه متدنیم فلج افغانستان په پوه درو او د
ډیر زیاته مننه له ګډون نامو په دې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو مقدسه احمدزی د ازادي رادیو د مخکخو خزو په 19 پروګرام کې زمونږ میلمنه و لتا سونه هم د دې خبرونه کې د ګډون په خاطر مننه کوو تر بلې خبرونه هي چاره
پرنا باندي مئن خوتيرو نانا يريګم زخ پیمان پر گنا نیم خو پینا آور کی گم پرن تو خم وم نن گلیم سبا بیا بخور کی گم زد باد یا وچ پیم پسارا پر باخت ری گم دم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پم خزما کوترے گا مور کے گم چت رنگ جان ورشم یو رنگین دا بڑے ٹال شم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے بسا کے یو بجام ورشم لی ونے شان خمار شم بخونوں کے پرے جہان تیار تیار شی خوشی تندر شی عذاب شی سپختن دا پختو غرشم نہ یری گم نہ نڑی گم چھ دا علم پا جہان کے دو خیار و پاک کے نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے گم بفکرنو لے ونے شم بلٹن لٹن شم ستڑے پھر داغی لراغلم نہ پوئے گم نہ پوئے گم.